سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم.
السلام علیکم، ز احمد شکیب دوستیم. ژوندۍ خبرونه ته خره غلاست د ګډه پښتو او دری خبرونه ده چې تاسو د امریکا غږ له رادیو استودیو نه اورئ.
بله، برنامه روک راست یا سپین خبره که به صورت زنده پخش میشه میتونین نور روی موج متوسط 1296 و 972 کیلو هرتز به صورت زنده دنبال کنین.
دغه خبرونه د یو ساعت لپاره دوام کوي او د نن ورځې موضوع ده له افغانستان څخه د نړیوال ټولنې ملاتړ او همدارنګه په دغه سخت حالاتو کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې بشری مرستې.
ملل متحد کنفرانس را در مورد جلب کمک‌ها برای افغانستان روز دوشنبه 13 مای سپتامبر در شهر ژنو برگزار کرد تا به گفته مقامات سازمان مبلغ 600 میلیون دلار برای جلوگیری از فاجعه بشری در افغانستان جمع‌آوری کنه.
ICRC وایی چه افغانان تقریبا 30 میلیون افغانان عاجل و بشری مرستو تا ارتیا داری او ده دیل پاره چه ده دغی غمیزی نه مخنیوه وشی نړیوال ټولنه باید له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي او په دغه سخت و شرایطو کې دغه مرستې باید دوام ولري.
بله، ای همه مطالب است که در برنامه امروز روایت امروز روک راست سپین خبری با مهمانای محترم برنامه آقای کریم پیکار نویسنده تاریخ نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای مزمل شنواری معین پیشین وزارت تجارت در میان میگذاریم.
ډیر زیاته مننه کوم له خپل میلمنو څخه. زه یو یادونه کوم مخکې دینه چې میلمنو سره بحث پیل کو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو غونډه په خپل ذات کې یو ډیره مهمه غونډه ده د مرستو لپاره چې پاسله تازه تحولات څخه وروسته
جوړه. ای اولین نشست جهانی است،
لمړنۍ نړیواله غونډه ده او په دې کې زینو هیوادونو د مرستو اعلان کړی دی اما خپل شرایط هم وضع کړی دي. نو اوس د چا خبره دغه توپ د طالبانو په میدان کې چې څنګه کولای شي بیرته خپل ژمنې عملی کړي څو د نړیوال ټولنې همکاري جلب شي.
بله، اما قبل از آغاز ای بس با مهمانای محترم از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنم.
میروانیم.
ویان احمد الله ارچیوان د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د قطر د بهرنوی چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې کړي. محمد بن عبدالرحمن السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی او د طالبان د حکومت له مشر مولا محمد حسن اخون سره یې کتلي. د دې سفر انځورونه ښیي چې د دواړو لورو دالی د کاته پارک کې ترسره شوي. متقی پرون ماخام رسنوی ته ادعا وکړه چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو د نړیوالو د غبرګون او چلن په اړه د قطر د باندنوی چارو د وزیر او د طالبانو د رئیس الوزرا مولوی محمد حسن خون ترمنځ خبرې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپ ګرانډه نن سهار کابل ته ورسید. ګرانډه په یو ټویټ کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د بې ځایه شوي 3.5 میلیونه کسانو د بشري اړتیاو جاج واخلي او زیاتوي د ملګرو ملتونو د غیر دولتي مؤسسو او نورو بشری چارو د ټولو هغو کارکونکو ډیر منندوی دي چې په افغانستان کې د بشری اړتیا د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي د تیرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلو چې په افغانستان کې له میلیونونو بې ځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. ملګري ملتونه هیله من دي چې نن په جنیوا کې د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیونه ډالره بسپنه راټول کړي. نور حال په دې راپور کې د امریکا لخوا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي او له هغه هېواده یې د وتلو بهیر پیل شوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې دغه پیلوټان او کورنۍ به په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کېږي. یوه پیلوټ د خپل نوم نه ښودلو په شر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې متحده عربي اماراتو ته یې د بیولو بهیر پرون پیل شوی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له ازبکستانه د 550 پیلوټانو د کورنیو د ایستلو لپاره یې هوکړه تېره اونۍ د بایډن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ شوې ده. دغه پیلوټان او کورنۍ تېره میاشت کله طالبان پر افغانستان واکمن شول د دې ډلې له ویرې په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته تللي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د جیانګ شي په نوم د چین د میسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د میس عینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو جینګ نن په یو آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګ شي او د ایم سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 10 کلونو لپاره د میس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړو. د اټکلونو له مخې د دې کان د میسو زیرمه له 1 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوه چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و. خو د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د نامنویو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. د یونان صدر اعظم وایي هیواد یې د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې یې تېښته کړي. صدر اعظم کریکاس میتاستاکویس پرون خبریالانو ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. ده ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه یې خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ یې کړی. یونان د کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله کټارې او نور موانع هم جوړ کړي. د کابل هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته غوښتل شوي. د ملکی هوایي چلن ادارې پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبانو ویلي هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتکو ته چمتو شوی، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به په رسمي ډول پرانستل شي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د هغو میزایلو ازموینې چې شمالي کوریا په تیرو دوه ورځو کې ترسره کړي د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې ورهاغه خوا نورو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د هند پاسیفیک قوماندانۍ په یوه بیان کې وویل چې د شمالي کوریا دغه فعالیتونه د دوی ښکارندوی کوي چې دا هیواد پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټول نه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د کروز میزایلو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او ټاکل شوي د 1500 کیلومتره واټن هدفونه ایشتي دي. پیونګیانګ دغه نوي میزایل مهم استراتیجیکي وسلې بولي او وایي چې په دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنې پوره شوي چې د هیواد د پوځي وړتیا پر لا زیاتېدو یې ټینګار کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راز، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم برمیگردیم به برنامه روک راست سپین خبری که ما حفیظ آصفی و همراهی همکارم شکیب دوست را تقدیم میکنیم.
جناب آصفی صاحب، لکه څنګه چې د پروگرام په سر کې یادونه وشوه، ملګرو ملتونو نن د افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یو لوی غونډه را بللې وه. په دې غونډه کې ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشری ناورین د خطر یادونه وکړه او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې افغانانو سره په دې حساس شرایطو کې مرسته وشي. د غونډې په ترڅ کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګه د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او په ملګرو ملتونو کې د امریکا ځانګړي استازي وینا کړې ده او د مرستو او ژمنو اعلان کړی دی.
بله، ای ملل متحد کومکاره که تقریبا به 600 میلیون درخواست کرده بود و علاقه داشت که جمع‌آوری شوه، امروز در این مجمع مطرح شد و حتی پیش از اینکه کنفرانس مطرح شوه سازمان ملل هشدار داده بود که حدود 18 میلیون نفر که نصف جمعیت افغانستان میشه به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند.
دینش میره چه نن ما خبرونه که ولیدل هغه دا دی چې 90% افغانان تر فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او دا ډیر یو پورته رقم دی. په دغسې حالاتو کې طالبان نه یوازې دا چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه نړیواله ټولنه له دغه ډل څخه تمه لري چې بشري حقونو ته او د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
بله، اونا خب علاقمند کومک هستن، چنانچه هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته که این یک مکلفیت اخلاقی است. اما مثل که در قبل هم زمان سابق در حکومات قبلی افغانستان هم وقتی کمک میکردن علاقمند حساب جوابدهی هم بودن. اما فعلا یک مسئله دیگه اضافه شده به این و او ایست که جامعه جهانی از حکومت طالبان میخواهد اول بعد از حکومت سرپرست یک حکومت همشمول با وجود بیاید و تمام مکلفیت ها یا مسائلی که جامعه جهانی علاقمند است که اونا باید او را رعایت بکنن رعایت بکنن، در غیر صورت این کمک ها برشان سپرده نمیشه.
نن روزی لغوند نخکاری چه نړیوال ټولنه خپل مسئولیت تری وحده پوری در افغانان پوران دی ادا کرده ده و در جمالو مسئله مطرح شوی ده دمرست و مسئله او مقداری هم معلوم شوی ده. مثلا امریکا در 40 میلیون دلار رو مرست اعلان کرده ده، جاپان در 200 میلیون دلار رو مرست اعلان کرده ده، جرمنی در 590 میلیون دلار رو مرست اعلان کرده، هم در افغانستان هم در سیمه لپاره. نو در اوز دلپان پوری ادلری چه آیا در نړیوال ټولنه کوم تعهدات چې سپارل شوی دی هغه عملی کوي تر هغه چې دغه مرستې ترلاسه کړي؟ په داسې
حالت کې چې ګونه میتونه کونه جلب اعتماد بکنن
د شک پرته دغه سیاسي شرایطو کې ضروری ده چې طالبان هم د دغه غونډې په اړه خبرګون وخی او چې آی خپل ژمنې عملی کوي تر څو دغه مرستې ځوانان ته ورسیږي.
میډم سره مهمانای محترم بر فعلاً جناب آقای کریم پیکار پامیر روی خط داریم. جناب آقای پیکار پامیر سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
بله سلام به شما و شنونده های عزیزتان.
بنابراین تشکر آقای پیکار پامیر. امیر خم که عرض کردم امروز و همراه همکارم صحبت کردیم، نخستین نشست جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان برگزار شد که در او کمک های بشری روی صحبت کردند. به نظر شما این نشست چقدر مهم است و به خصوص چقدر مهم است به حکومت طالبان و چی مسائل را اونا باید مد نظر بگیرن؟ بفرمایید.
خب ظرف 20 سال پسین ما همه شاهد ده ها نشست بین المللی بودیم در مورد افغانستان. ده ها کنفرانس بزرگ دایر شد مبنی بر کمک ها به افغانستان، حکومت داری خوب و امثال هم. اما در نهایت دیدیم که هیچ کدام این نشست ها به سود ملت ما تمام نشد، حال که کشورهای به اصطلاح جامعه جهانی باز هم تکان خوردن در قبال آوارگی ها و بیچارگی های مردم ما، گویا دلسوزی نشان میتن و میگن کمک های مالی و مادی بکنن. یک بار دیگه لازم از بگوییم که این کمک ها اگر صورت هم بگیره کاملا موقتی و بدون بنیاد و اساس است، به خاطری که ما صدها و هزارها آواره داخلی داریم. شاید هم جامعه بین المللی یا سازمان ملل نظر به وظایف اخلاقیش کارهایی بکنه، موادی تهیه بکنه و یا کمک هایی که همه به صورت بسیار موقتی و گذرا خواهد بود.
یک مسئله جناب آقای پیکار پامیر، گپ شما را قطع میکنم، مزلت میخوایم. در این مقطع اساس خب کمک ها که مطمئنن باید برای مردم برسه، اما یک مسئله دیگه که شاید بسیار هم مهم باشه که چگونه جامعه جهانی از این کمک ها با مانند اهرم فشار بالای طالبان استفاده میکنن تا اونا بلاخره به تعهدات خود عمل کنن و یک حکومت همشمول با رعایت حقوق همه شهروندان به وجود بیارن. بفرمایید.
ببینین جامعه جهانی و ابرقدرت آمریکا و متحدینش بود که به طالبان کمک کردن تا به قدرت برسن، این مسلم است کاملا، و میتونن به اشکال مختلف به استثنای کمک های مالی و کمک های بشری که فعلا او را مطرح میکنن، میتونن از زوایای مختلف و گوشه های مختلف بالای طالبان فشار وارد بکنن، از نظر دیپلماتیک، از نظر سیاسی، از نظر نظامی و سایر مسائل. اما من یقین کامل دارم که او کشورهای بزرگ و کشورهای غیر بزرگی که در به حاکمیت رساندن طالبان همکار بودن و کمک کردن، اینا نقش خود همیشه خواهند داشت و نباید بهانه قرار بدن تنها کمک های مالی و مادی را. مثلا اگر بگوییم که این کمک هاش مشروط باشه به طالبان، ممکن است طالبان اقدر در این مورد توجه نداشته باشند یا برشان بسیار مهم نباشد، چون اونا همیشه میگن که روزی را خداوند میده، مردم باید استقامت
کنند. اما بالاخره طالبان، بله جناب آقای پامیر پیکار، طالبان ببخشید اونا در چنین شرایط فکر نمی کنین که ضرورت دارند تا اعتماد جامعه جهانی را جلب بکنن؟ و خب هرچند بر فعلا هم شده یک حکومت همشمول یا بر میانه روی و تعادل خود در این زمینه هم انگشت بگذارن؟
کاملا در بحث های گذشته هم ما بالای نقاط پا فشرده ایم و گفتیم که حاکمیت سیاسی طالبان یا رژیمی را که فعلا اینا ساختن، بله، شدیداً به همکاری و جلب توجه کشورهای جهان نیاز دارن. در غیر او، اگر کشورها این طالبان به رسمیت نشناسند دچار مخمصه میشن، دی شکی نیست، و باید این مهارت داشته باشند و امیدواریم که این مهارت و این آگاهی وجود داشته باشه که بتوانند افکار عامه مردم جهان در قدم اول افکار مردم خود ما را، مثلا میگن شاعر گفته که از شکست دل نازک دلان اندیشه کن، شیشه را چون بشکنی هر ذره آن خنجر است. ما در قدم اول نیازهای ضروری و حیاتی مردم خود ما را مد نظر داریم که اگر حاکمیت طالبان بتوانند مردم ما را راضی نگاه بکنند از نظر برخوردها، پیشامدها، سیاستها، نوازشها و عدم انتقام جویی و خونریزی و غیره، این در قدم اول رضایت ملت ما اگر حاصل میشه، یقینا به تعقیبش رضایت مردم جهان هم حاصل میشه.
پس
ما میبینیم که طالبان دو مسئولیت بزرگ دارن همیالا در برابرشان قرار گرفته، یکی راضی سازی و رفاه مردم ما در داخل در قبال در کنار تامین امنیت. یعنی تامین امنیت به تنهایی خودش کافی نیست، شکم مردم ما نان میخواید و اولادشان غذا میخواید و سایر مشکلاتی که در اونجا وجود داره که طالبان به عنوان یک نظام تازه تشکیل باید در قدم اول در این مورد توجه داشته باشه. و در بخش دوم رضایت کشورهای مختلف و رژیمهای مختلف، باید اینا شرایطشون قبول کنن و مهیا کنن، در غیر او اینا تنها میمانن و در تنهایی یقین کامل دارم که اینا در حکومت داری خودشان موفق نخواهند. صحیح.
پامیر صاحب، رازی چید لکس بحث نور هم مشخص کورا شد ملگور ملتون و ننانه غنده تا دا لکه سنگه چی منگ مخ که هم یادوانه وکړه په خپل ذات کې و دیره مهم غنده دا پداس حال که چی دا افغانستان نوی نظام افغانان لیو دیرو ستونزو سره مخامخ دی دا غسی غنده جوړول او بیا د زینو هیوادونو لخوا چی د زینو په باور اتا تمنه که دل چی دمرستو اعلانو که دا مرستو اعلان دا خپل ذات که یو خ خبر ده هم دا افغانان لپاره هم د نوی نظام لپاره اوس مسئولیت دا ګرځي چې خپل ژمنې د نړیوال ټولنې په مقابل کې پوره کړي. آیا طالبان دغه تعهد لري؟ له کومې لارې نه کولای شي چې دوی د نړیوال ټولنې رضایت ترلاسه کړي څو له لوږې، اقتصادي ستونزو او فقر څخه مخنیوی وشي؟
ببینید نقطه اساسی در کجاست. 600 میلیون دلار اگر جمع‌آوری شوه و کمک صورت بگیره به افغانستان امروز، خب پول بسیار بزرگی هست. ما از این آیه خوشحال میشیم اگر 1% ناچیزش هم به مردم ما برسه. مگر نقطه جالب ایست که خب اگر امی 600 میلیون دلار هم به اتمام برسن، به مصرف برسه، بعد از آنچه اینجا سوال اساسی در مورد رژیم طالبان مطرح میشه که اینا خودشان باید برنامه های اساسی، برنامه های مفید و بنیادی اقتصادی داشته باشند تا پس از رفع ایفاجی کنونی و امروزی اینا بتونن در آینده موضوعات اقتصادی کشور سر و سامان ببخشن. اگر چنین برنامه های رفاهی، برنامه های اقتصادی و برنامه های مردمی وجود نداشته باشه، به می دلیل بود که من خدمت شما عرض کردم که همه کمک ها به جای 600 میلیون که 600 میلیارد هم باشه به صورت موقتی خواهد بود و این درد مردم در دراز مدت دوا نخواهد کرد. با او دلیل طالبان باید این آمادگی ها را داشته باشند و این امید داشتن ایبلیتی استفاده از شخصیت های دانا، استفاده از پروژه های بزرگ جهان بدون قید و شرط و حکومتداری مدرن، حکومتداری تمددانه، نه به صورت بسیار محصور و محدود و صرفا امارت اسلامی گفتن و یا موضوعات مذهبی را مطرح کردن یک جانبه گپ است.
صحیح.
اما دولت مداری امروز جامعه را اداره کردن و راضی نگاه کردن علم میخواه و فراست میخواه و یک دنیای کاملا دیگر است.
تصیح...
دلیل مرز میکنم که امیدوارم طالبان تانسته باشن یا بتانن در آینده ملت ما را افغانستان متکی به خود بسازن.
پامیر صاحب، د سیخکاری چې پسیما کې نوې ملګرتیاوی په جوړېدو دي، مثلا د ملګرو ملتونو لننې غونډې نمخ کې بیجنګ چین اعلان وکړ چې له افغانستان سره $1.5 میلیون په ارزښت کومک کوي. پاکستان هم مرستې لیږلې دي د افغانستان لپاره او همدارنګه په مجموع کې ځینو نورو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی دی. آیا فکر کوئ چې د افغانستان اړتیاوې چین پوره کولای شي؟ آیا چین په دغسې یو موقف کې دی چې له طالبانو سره ملګرتیا جوړه کړي او د امریکا ځای ونیسي په دغه شکل او په دغه پیمانه چې امریکا له افغانستان سره پخوا مرستې کولې؟
چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادي امروز ممکن است بتونه از نایه اقتصادي یا برانداختن بعضی پروژه ها در افغانستان سهم خود ادا بکنه. مثلا $31 میلیون که شامل مواد خوراکه و مواد مورد نیاز است، نه پول کش و یا نقد.
بله.
خب $31 میلیون در برابر نیازهای مردم ما هیچ چیزی نیست، بسیار بی‌ارزش و کم خواهد بود. اما اگر چین قرار باشه که پروژه‌های بزرگ قراردادهایی را با طالبان به امضا برسانه، چنان که در نظام قبلی هم بعضی پروژه را مثل عینک و امثال هم به امضا رسانده بودند که به ثمر نرسید و کارشان نیمه تمام باقی ماند. امروز که طالبان حاکم هستند، اگر پروژه های بزرگ زیربنایی مثلا کشف معادن یا استفاده استخراج از معادن افغانستان
بله.
مورد توجه چینایی ها قرار داشته باشه که داره کارها شروع شوه، خب ممکن است یک تعداد افراد مصروف به کار شوند، یعنی اشتغال زایی شوند و همچنان وضع اقتصادی را تا اندازه در دراز مدت بهتر بسازه. ولی ما بازم این موضوع را تنها و تنها منحصر به چین نمیدانیم. چین یکی از همسایه‌های افغانستان است. در مورد سایر همسایه‌ها هم ما باید تفکر بکنیم که اینا چینه و سیاست‌های اقتصادی و غیر اقتصادی دارن در مورد افغانستان. چقدر سهولت‌ها را به خاطر تجارت افغانستان، به خاطر ایجاد کار یا به خاطر کمک‌های بشری در مورد مردم ما انجام میدن و یا چقدر خود گوشه میکشن. این سوال‌های متعددی است که با کمک $30 میلیون یا $31 میلیون چینایی ما نمیتونیم قانع باشیم و طالبا هم نمیتونن کار بزرگی را با استفاده از این مقدار پول به پیش ببرن.
بله خب بله.
بسیار مهم است که باید مردم ما بالاخره متکی به خود شود تا دست تگدی و گداییشان دراز نباشه برای همیشه.
گپ شما درست است جناب آقای پیکار پامیر. خب مسئله ای است که هر کشوری که در افغانستان کمک میکنن، اگر از چین باشه یا پاکستان، خب بالاخره اونا به دنبال منافع خود هستن، منافع کشورهای خود هستن. چنانچه برنامه یک کمربند یک راه چین که از طریق پاکستان میه برش بسیار مهم است که او هم افغانستان در او سهم بگیره و تامین شه و امنیت این پروژه، و یا از پروژه های پاکستان که پاکستان شدیدن به انرژی ضرورت داره و پروژه های کاسه هزار و از آن پروژه دیگه که قبلا هم موجود بود، پاکستان علاقمند است که افغانستان بتونه بالاخره امنیتی پروژه را بگیره و خودش نفع ببره. اما یک بر بگردیم به یک مسئله که رقمی که پیشتر هم شما اشاره کردین، برای حکومتداری ضرورت به این است که یک تکنوکرات ها و افراد حرفه‌ای در رأس امور در افغانستان قرار بگیرن تا که این پروژه ها که از او هم کشورهای خارجی نفع میبرن و هم افغانستان براخره به شکل درست به حرفه‌ایش برا بفته. اگر چنین نشه خب هیچ پروژه عملی نمیشه. در حال حاضر شما فکر میکنین که طالبان این توانایی و یا هم علاقمندی را دارن که چنین افراد حرفه‌ای و تحصیل کرده و تکنوکرات ها را در رأس امور قرار بدن؟
ببینین، شاعر گفته که سال که نیکوست از بهارش پیداست. یعنی ما عرض کردم قبلنام پی صحبت ها که مردم ما و منطقه جهان منتظر بودن که طالبان با اولین اقدام خودشان میتونن تا حدی دریچه را به طرف امید یا روشنی باز بکنن در تعیین افراد کابینه و یا سایر اقدامات خودشان. مگر متاسفانه با صراحت دیده شد که طوری کابینه ساختن که کاملا در بوته خودشان در آمدن. اینا هیچ کسی را اصلا با اونانی که یعنی کسایی که طالب نیستن یا هم عقیده خودشان یا هم تشکیل خودشان نیستن به این کابینه دیده نمیشه. مثلا من بازم تکرار میکنم که من حیث نمونه بانک مرکزی یک کشور ستون فقرات اقتصادی امو کشور است که ما بانک مرکزی داریم به نام افغانستان بانک. در رأس ازی باید یک انسان مجرب اقتصاددان و صاحب تجربه قرار می گرفت تا بتانه سر و وضع آشفته اقتصادی امروز افغانستان درست بکنه، در حالی که در اونجا یک ملا را نشاندن. من ایش نمیدانم، معتقد نیستم و باورم نمی کنم که اطور ملاها بتانن امور اقتصادی را آنطوری که لازم است و ایجاب میکنه سر و سامان ببخشن. پس عرض کنم که یک نوع انتظاریه که وجود داشت و انتظاری برهم خورد، توقعات برهم خورده. به مو دلیل است که در گام اول چون اینا گام اعتماد سازنده را نتونستن بگذارن، در آینده هم او قدر تصور نمیشه که اینا بتانن یک دولت مشترک و همه شمولی را که به معنای واقعی کلمه هست او را به وجود بیارن، چون زیادتر به خود اعتماد دارن نه به دیگرا. مثلا هر حکومتی که میاد در افغانستان عزیز ما، با تاسف هر گردشی که آمده حکومت رفته حکومت دیگه آمده، برخلاف تعامل سایر کشورها پروژه ها سیاست ها تمام کارها بر هم خورده و از صفر شروع شده. این خودش یک زیان بزرگ است. مثلا نظام قبلی تا حد زیادی چارچوب خود یافته بود و ارتش ما برای مثال یک ارتش 300 هزار نفری بود یا 350 هزار با مصارف بسیار گزاف و با تمرین و صرف 20 سال با وجود آمده بود که یک امر ضروری است و هر کشوری هر رژیمی به نظام عسکری و ارتش نیاز داره. کلش فرزندان همین سرزمین بودن و هستند. هیچ کس دشمنی با کشور خودش نداشته و ندارد. چقدر خوب میشد که این نظام حفظ میکردن. با مو دلیل سایر پروژه ها و سایر کارها اگر طالبان به این فکر باشند که خودشان به تنهایی و یا به اتکا به یک کشور که عبارت از پاکستان باشد میتونن همه امور سر و سامان ببخشن، اشتباه میکنن.
سی پامیر صاحب، د افغانستان بانک مثال یو ډیر واضح او څرګند مثال دی چې کوم کسان پکې ګمارل شوی دي. مثلا تمه دا و چې که رئیس د طالبان ډل نه کوم مولوی یا مولا ټاکل کیږي یا کوم بل عالم ټاکل کیږي، مرستیالان یا حداقل مسلکی کسان وي. د افغانستان بانک دواړه مرستیالان هم چې مقرر شوی دي، د افغانستان بانک د اعلامیې له مخې دا دواړه هم دینی زده کړې کړي دي او په مدارسو کې تعلیم کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان میلیارډ ډالر کنګل شوی دی، اقتصادي ستونزو سره ولس لاس او گریوان دی، مرستې ته اړتیا لري. په دغه سی او حالت کې د دغه سی کسانو ګمارل څه پیغام لري؟ یو مسله دی، یو مسله که تاسو د مالی وزارت ته وګورئ، د سوداګرۍ وزارت ته وګورئ، د پنګونې او یا د سرمایه ګذاري د جلبولو ادارې ته وګورئ، په دغه سی اداراتو کې که رئیسان د طالبانو غړي ټاکل کیږي، حداقل مسلکي معاونین ورته وټاکل شي او دا باید ولس سره شریک شي. تاسو څوک دی؟
بله
بله، روی همین دلیل است که ما میگیم باور بیشتر وجود نخواهد داشت وقتی طالبا درست از بسهم خودشان در داخل مدارس پاکستان آموزش دیدن، ولی آیا آموزش مدرسه‌ای و محدود در حکومتداری و دولتداری و کشورداری کافی خواهد بود؟ هرگز نی. به این دلیل میگیم که طالبان درست است که به حاکمیت رسیدن، اما به اولاد وطن، به فرزندان صادق کشور ما، به فرزندان تحصیل کرده، نسل جوانی که بخصوص در 20 سال اخیر تحصیل کردن، درس خواندن، به امیدی که خدمتگزار وطن و مردم خودشان باشند، اینا باید به اینا هم اتکا بکنن، اعتماد سازی بکنن. اما طوری که قبلا خودشان در نظام گذشته از اعتماد سازی صحبت میکردن، میگفتن نظام باید کارهای بکنه، شرایطی رو به وجود بیاره که اعتماد فی ما بین گروه طالبان و نظام به وجود بیاره. امروز هم خودشان به عین ضرورت باید اینا پی برده باشن که باید اعتماد سازی کنن، یعنی به هموطنان عزیز ما در موقف های مختلف اعتماد داشته باشن. اگر این اعتماد به وجود نبیاید یا استخدام نشن به خدمت مردم خودشان و افغانستان قرار نگیرند، باور بکنین شما و طالبا باید بدانند که هیچ کشور بیگانه نمیتانه افغانستان از این مخمصه و از این مصیبت و بدبختی بیرون بکشه.
معنی پامیر صاحب بده وقت که مون خبرون لرم
و به انواع مختلف غداری و خیانت.
تشکر تشکر بده وقت که مون دری خبرون لرم خبرون با وارو پس لخبرون نه په دویم ساعت که په دویم نیم ساعت که بیا هم پام دیاره بس
تو تسلی افغانستان. شنوندای عزیز، از جناب آقای پیکار پامیر خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند و همچنان امیدوار هستیم که در بخش دوم برنامه جناب آقای خانجان علی کوزی هم با خود داشته باشیم از کابل. نخست به خبرها گوش میدیم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. میشل بچله، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، با انتقاد تند از عملکرد طالبان پس از تصرف کابل، این گروه را به عهد شکنی متهم کرد. جزئیات بیشتر را از احد عزیز زاده میشنویم.
خانم بچلی امروز در نشستی به شورای حقوق بشر ملل متحد در شهر ژنو سوئیس گفت که تعهدات طالبان با آنچه در عمل انجام می‌دهند، به ویژه در قبال برخورد با زنان، هیچ همخوانی ندارد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت که افغانستان در حال حاضر در یک مرحله جدید و خطرناک قرار گرفته که طی آن بسیاری از زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر حقوقشان عمیقاً نگرانند. این مقام ارشد ملل متحد افزود که طالبان خلاف تعهدشان مبنی بر حفظ حقوق زنان طی 3 هفته اخیر نشان دادند که زنان افغان را به گونه روزافزون از فضای عمومی حذف کردند. میشل بچه همچنان در مورد ترکیب کابینه جدید طالبان به دلیل عدم حضور زنان و تک‌قومی بودن آن نیز ابراز نگرانی کرد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر افزود که طالبان در پیوند به اعلام عفو عمومی برای کارمندان ملکی و نظامی حکومت گذشته نیز وعده شکنی کرده و طالبان را به تلاشی خانه به خانه این کارمندان متهم کرد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید که در ملاقات دیروزش با رهبران طالبان از آنان خواست تا به حقوق زنان احترام بگذارند. این مقام قطری امروز در یک نشست خبری مشترک با ژان یوویل دوریان وزیر خارجه فرانسه در دوحه گفت که هنوز برای برسمیت شناختن حکومت طالبان بسیار زود است. وزیر خارجه قطر افزود که دیروز به رهبران طالبان گفت که دستاوردهای مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و نقش آنان در توسعه این کشور باید حفظ شود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اضافه کرد که رهبران طالبان به وی گفتند که طالبان خواستار تعامل با جامعه جهانی و بازگشایی سفارتخانه های خارجی در کابل می باشند. قطر با میزبانی دفتر سیاسی طالبان در دوحه یکی از کشورهای دارای نفوذ بلند بر این گروه تلقی می شود. ایران در واکنش به اعلام حکومت طالبان گفته است که این حکومت همشمول نیست. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که حکومت به رهبری طالبان انتظار جامعه جهانی و ایران را در مورد فراگیر بودن آن برآوردن نکرد. آقای خطیبزاده افزود که باید منتظر بود و دید که طالبان چگونه به خواسته های جامعه جهانی واکنش نشان خواهند داد. حکومت به رهبری طالبان به خاطر عدم حضور زنان، تک قومی بودن آن و حضور چهره های جنجال برانگیز که در فهرست دهشت افغانان ایالات متحده امریکا قرار دارند، انتقاد برخی کشورهای جهان را برانگیخته است. ایران پیش از این نیز حمله طالبان بر ولایت پنجشیر را نکوهش کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا با انتقاد تند از سیاست حکومت جو بایدن مبنی بر خروج نظامیان امریکایی از افغانستان گفت که ممکن چین و روسیه در حال تحلیل و تجزیه تجهیزات نظامی بجامانده امریکا در افغانستان باشند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه نشر شد، نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را نامناسب خواند و هشدار داد که بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان منجر به تهدید ایالات متحده و به سود دشمنان این کشور تمام خواهد شد. این در حالی است که حکومت دونالد ترامپ در ماه فوریه سال گذشته با امضای توافقنامه صلح با طالبان وعده سپرده بود که تا ماه می امسال تمام نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به انتقادها در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفته که او بعد از به قدرت رسیدن در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود. دونالد ترامپ همچنان گفت که به باور وی جنگ افغانستان پایان نیافته و از نحوه عملیات تخلیه نیز انتقاد کرد. او گفت بسیاری افغانهایی که در جریان این عملیات از افغانستان بیرون ساخته شدند ترجمان و همکار نیروهای آمریکایی نبودند و بدون طی مراحل امنیتی سوار طیاره ها شدند. او افزود که ممکن بسیاری این افغانها دهشت افغان باشند.
روند انتقال پیلوت‌های افغان از ازبکستان به امارات متحده عربی آغاز شده است. یک پیلوت افغان که نخواست از وی نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفت که این روند دیروز آغاز شد و ممکن چند روز طول بکشد. در گزارش رویترز آمده که طالبان مخالف انتقال پیلوت‌های افغان از ازبکستان به کشور سوم بودند و خواستار برگشتاندن آنان به افغانستان شده بودند. رویترز پیش از این نیز گزارش داده بود که پیلوت‌های افغان به خاطر حملات انتقام جویانه طالبان از برگشتاندنشان به افغانستان هراس داشتند. این پیلوت‌ها و شمار از نظامیان افغان به دنبال تصرف کابل توسط طالبان با شمار از تیاره‌های نظامی افغانستان به ازبکستان فرار کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها 46 تیاره نظامی افغانستان به شمول تیاره‌های جنگی A-29 و بلک هاک با ازبکستان انتقال داده شده و تا هنوز معلوم نیست که سرنوشت این تیاره‌ها چه خواهد شد. روسیه قصد ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دارد. خبرگزاری ریای روسیه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داد که قرار است این کمک‌های بشردوستانه که حاوی مواد غذایی و ادویه خواهد بود به زودی به افغانستان ارسال شود. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفته بود که کشورش به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و توقف فرار افغانها از کشورشان علاقمند است. او گفت که روسیه می خواهد افغانها در کشورشان در یک فضای مسالمت آمیز و با عزت زندگی کنند. تصرف افغانستان توسط طالبان سبب فرار بسیاری افغانها از این کشور شده، اما روسیه تا اکنون برای پذیرفتن افغانها ابراز آمادگی نکرده است. ملل متحد نشست را به خاطر جلب کمک‌ها برای افغانستان امروز در شهر ژنو برگزار کرد تا به گفته مقام‌های این سازمان مبلغ 600 میلیون دلار را برای جلوگیری از بروز فاجعه بشری در افغانستان جمع‌آوری کند. به دنبال مسلط شدن طالبان در افغانستان، نهادهای خیریه جهانی از وقوع فاجعه بشری و بحران اقتصادی در این کشور هشدار دادند. حتی پیش از این که طالبان در افغانستان حاکم شوند، ملل متحد گزارش داده بود که 18 میلیون نفر در افغانستان، یعنی حدود نصف جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ملل متحد هشدار داده که با توجه به خشکسالی، کمبود پول و درآمد و کاهش دسترسی به غذا، شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری بشری در افغانستان افزایش خواهد یافت. قطع یا تعلیق آنی میلیون‌ها دلار کمک‌های بشری به افغانستان در پی تسلط طالبان بر این کشور، برنامه‌های امدادرسانی ملل متحد را بیشتر از پیش زیر فشار قرار داده است. به دنبال پخش شایعه مرگ ملا برادر، معاون صدر اعظم حکومت طالبان، آقای برادر با نشر یک پیام صوتی گفت که او زنده و سالم است. آقای برادر در این پیام صوتی شایعات مرگش را تبلیغات جعلی خواند. پیش از این گزارش‌های بویژه در رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود که گویا ملا برادر پس از یک درگیری مسلحانه بین شاخه‌های مختلف طالبان در ارگ ریاست جمهوری در کابل زخمی شد و سپس جان داد. ملا برادر در پیام صوتی گفته که طی چند روز اخیر مصروف سفر بوده، اما در مورد سفرهایش و محلی که اکنون در آنجا است چیزی نگفته است. پایان خبرها.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت.
بنری سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنوندگان عزیز، شما تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا برمیگردیم به برنامه سپین خبری یا روک و راست. در این برنامه ما حفیظ آصفی به همراهی همکارم شکیب دوست این برنامه را گردانندگی میکنیم که به تعهد کمک های بشری از سوی جامعه جهانی اختصاص یافته. مهمان های برنامه جناب آقای کریم پیکار پامید، نویسنده، تاریخ نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای خانجان علی کوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان هستند.
جناب خانجان علی کوزی ته خیر اغلاست و په پروگرام کې درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو پویږئ نن ژنیف کې د افغانستان سره د بشری مرستو په اړه یو ډیره مهمه غونډه جوړه شوې او په دې غونډه کې د امریکا په شمول ځینو هیوادونو د مرستې اعلان کړه ده، خو د مرستې مشروط دي او له طالبان څخه وغوښتل شوی چې بشری حقوقونه مراعات کړي او همدارنګه د ټول شمول حکومت په جوړولو کې خپل ژمنې عملی کړي. الکوزه صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. په دویم نیم ساعت کې موږ له تاسو سره په همدغې مسلې باندې خبرې کوو. په ژنیف کې غونډه روانه وه، تاسو هم په کابل کې په دې اړه غونډه کړې ده. الکوزه صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني. فکر کوم چې الکوزه صاحب تر اوسه پورې په پروګرام کې نشته. تخنیکی همکاران کوښښي چې الکوزه صاحب پیدا کړي او تماس ورسره قائم شي. همدا پوښتنه به د هغه نه وکړو
از جناب آقای پیکار پامیر. بله،
پیکار پامیر صاحب نه پوښتنه وکړو. جناب پامیر صاحب، پوښتنه دا ده چې مرستې خو اعلان شوې، په هغه صورت کې چې دغه مرستې عملا ورسیږي ملګرو ملتونو ته او د ملګرو ملتونو له طریقه دغه مرستې وویشل شي، د دغه مرستو د ویشلو میکانیزم ستاسو په نظر څنګه دی؟ په تیر حکومت کې خو تعامل داسې و چې نړیوال ټولنې به مرستې کولې، لاړوندو وزارتونو او ادارو سره به تماس نیولو، دوی په ګډه دغه مرستې رسولې. آیا دا ځلې هم نړیواله ټولنه غواړي چې په همدغه شکل پر مخ لاړه شي، او یا که غواړي چې د ملګرو ملتونو د مخصوصو ادارو لکه دبلیو اف پی، دبلیو ایچ او او نورو ادارو له طریقه دغه مرستې ورسوي افغانانو ته؟
سوال بسیار خوبی هست. به می دلیل قبلا عرض کردم در برابر طرح سوالی که این کمک ها اگر بارها هم صورت بگیره، متاسفانه در نبود یک حکومت اصولی و در نبود نهادهای معین دولتی و مؤثر شاید هم زیاد مفیدیتی نداشته باشد. در عین حال مثلا 600 میلیون دلار یا کمتر یا بیشتر اگر جمع‌آوری شود، اکنون من یقین کامل دارم که این 600 میلیون دلار همه به خدمت یا به دسترس مردم فقیر و مردم محتاج ما قرار نمیگیرد. یقین کامل داریم که حیف و میل های در راه خواهد بود، حتی از طرف همو علاقاتی که این پول ها را جمع میکنند به نام کشورها یا سازمان ملل و امثال هم. و بخش دوم، در داخل افغانستان وقتی علاقات مسئول و نهادهای واقعا کاردان و مسئول و با احساس وجود نداشته باشد، نظم معین در کشور چگونه میتونن این کمک ها را به مستحقین برسانند؟ چگونه میتونن نظم لازم به این قائل شوند و چطور میتونن قناعت کمک کننده ها را حاصل کنند؟ الا که کمک کننده های جهان برخلاف 20 سال گذشته که انجوه ها ساختن و رشته یا مسلسله کمک ها را متاسفانه بیهوده ساختن، او طور نباشه اگر خودشان به صورت مستقیم به داخل افغانستان انتقال بدن و خودشان در توزیع و در کمک رسانی ها نظارت بکنن و نقش مستقیم داشته باشن، به مراتب فکر میکنم بهتر خواهد بود از این که طالبان هنوز این تجربه کافی را دیگه.
ډیره مننه. زه فکر کوم چې الکوزه صاحب موږ سره په پروګرام کې شته، د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزه صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې ټلیفوني کرخه کې څه ستونزه وه، د غستونزه سال شوې ده تاسو په پروګرام کې موږ سره هستی. د ژنیف د کانفرنس په اړه موږ خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د کانفرنس جوړ شو، ځینې هیوادونو د مرستو اعلان هم کړی ده، خو دغه مرستې مشروط دي. په داسې حال کې چې دغه کانفرنس په ژنیف کې روانو، تاسو په کابل کې ورته یو غونډه لرله او په همدغه مرستو باندې خبرې کړې دي. د دغه غونډې جزئیات څه دي؟ په چی شي باندې خبرې وشوې او څه فیصله وشوه؟
مننه. سلام احترام تاسو او تاسو اوریدونکو
ته ډیره
مننه. اول خو زمونږ د افغانستان د سفر خصوصي دغه یو مې شې څنګه چې زه کوم چې پیری شولې دیر په افغانستان کې ترنګړي ډېر زړه جنجالي او مونږه کاملا په تجارتي لحاظ یو سیستم او یو نظام چې درلود د دنیا سره دراکلي ورکړي بانکونه لرل مونږه خریداري کولی په سیستم کې په همدار کوم واردات صادرات لرل دا د ډېر جدي ستونزې سره مخامخ شو. تاسو ته خبر راسته نو نننې غونډه زمونږه دوه هدف درلودل، یو دا چې دغه مشکلات چې دا نن وسره موږ مشت ګریوان یو او دومره ډېر مشکلات نه دي، ځکه موږ هر خریداري او یا افر چې ورکوو د اموالو خصوصا د غذایي موادو هغه درې درې میاشتې مخکې کمپنۍ ته موږ ډیپازیت لیږو او بیا وروسته پیسې ترانسفر کړو. نو دغه مالونه را روان دي تر یو اندازې بازار نورمال دی تر اوسه، خو یوه چې دوه میاشتې وروسته دا بازار کاملا داون کېږي او هېڅ شی به نه وي، ځکه موږ خپل تولیدات په سلو کې لس فیصده نه لرو. دا هسې خبرې دي چې موږ خودکفایي یو، دا د خودکفایي خبره نه شته. موږ یو زراعتي ملک یو، خو څلور نیم میلیونه تنه زمونږ غنم مصرف دی د کال، او د هغې شپېته فیصده موږ خارج نه راوړو. نو په دې اساس موږ خودکفا ملک نه یو، موږ بدبختانه یو وارداتي ملک یو. او دغه یوه میاشت کېږي چې یو سنت پیسې د سکتور خصوصي کمپنیو ته نه دي تللي، او دلته بانکونو سره ستونزه ده. علاوه د دې نه د جهان هغه ټولې پیسې چې یا دنیا کومک کړی او زمونږ سره چې موږ بازسازي کوله، سړکونه جوړول، کمپنۍ وو منګه سکتور خصوصي د افغانستان خو په سلو کې نه نوي فیصده ټول کاروبار په دې شل کاله کې سکتور خصوصي کوي. دولت خپلې کمپنۍ نه لري، دولت تنها نظارت کوو، دولت تنها سیستم جوړو، تنها دغه مسایلو. مګر دا خلکو چې دا کار کړی دی چا څلوېښت فیصده پنځوس فیصده اوس هغه پیسې یا د سلا بانک سره دي یا د المف سره دي یا د هر چا سره دي، هغه پیسې ټولې کنګل شوي. عمومي پیسې د افغانستان بانک هم کنګل شوي، او هغه زمونږ پیسې چې د شخصي بانکونو سره وي هغه هم اوس نه ترانسفر کېږي او نه څوک شی لیږلی شي. زمونږ غونډه په دې خاطر وه چې د افغانستان خلکو ته باید جزا ورنکړل شي، او دنیا باید په دې باندې پوه شي که چېرته دغه مطراب کریډیټونه خلاص نه شي او تجارتي شخصي پیسې خلاصې نه شي، هر رسمي پیسې هغه څه چې د دولت وي او یا څه چې د نظام وي او په هغوی پورې اړه لري یا کومکونه وي یا هر شی چې دي، هغه خو په هر صورت د هغې پیسه کې زموږ ملاحظه دا ده چې د افغانستان خلکو سره کومکونه وشي او دوی ته جزا ورنکړل شي. اما د سکتور خصوصي شخصي پیسې چې موږ لرو په بانکونو کې هغه ټول بلاک دي او د هغې ترانسفر نه کېږي. معلومه کراچۍ ته را رسېدلې دي، شل فیصده پیسې مخکنۍ ورکړې دي، یو سلو فیصده نورې باید ترانسفر کړو. پیسې هم په بانکونو سره دي، اما بانکونه هغه انتقالولی نه شي. افغانستان بانک پیسې نه لري، ډالر نه لري چې هغه دوی ته ور انتقال شي. زمونږ یوازنۍ ناسته په دې خاطر وه چې د حکومت نه د امارت نه هم غوښتنه دا ده چې دوی باید خپل مشکلات د دنیا ته حل کړي. افغانستان دغه شانتې یو اقتصاد اوس نه لري لکه شل کاله مخکې چې درلوده. اوس افغانستان یو غښتلی اقتصاد لري، موږ د کال د لس میلیارده شاوخواو ډالرو په ارزښت باندې مستقیم او غیر مستقیم تجارت لرو، یو میلیارد ډالر صادرات لرو. دا ټول په سیستم کې دي، دا په واسکټونو کې او په برسونو کې.
جناب آقای الکوزه، گفت شما را قطع میکنم، معذرت میخوام. شما از یک سیستم اقتصادی و تجارتی هم دولتی صحبت کردین، هم در سکتور خصوصی. بعد از تسلط طالبان بر کابل، آیا این همش از بین رفته؟ یک سیستم اقتصادی در حال حاضر موجود نیست که کمک های جامعه جهانی را دریافت بکنه، و یا این که تلاش میکنن طالبان تا همو آدم های حرفه‌ای، افراد حرفه‌ای و سیستم اقتصادی و تجارتی قبلی را پس دوباره احیا بکنن؟
کلانترین مشکل جهان دروازه را بسته کرده و سیستم را بلاک کرده. وقتی که جهان شما میفهمین شما یک دلارم که به یک سری دنیا به دیگه سری دنیا ترانسفر میکنی تا به نیویورک نرن و از بانک مرکزی امریکا اجازه گرفته نشه این پول انتقال داده نمیشه. شما سیستم تجارتی رو میفهمید؟
بله.
به من این پیاسه فیلم بلاک هست، فیلم اتا یک سنتم اجازه نیستم که انتقال داده شود. اگر تو پول در دست دان بیزیکی داری علی در بانک تحویل کنی نیم میره در اون بلاک میشه و میخاطر نه کسی پول کشیده میتانه نه کسی پول برده میتانه. یکی خوی مشکلات داخلی هستن که فرضاً یک کس معاش داره، ما خود سیستم جور کردیم، حکومت سابقه یا یک میلیون یا کنیم میلیون ماموری خدا وردی خدا کلشان در بانکای خصوصی معاشایشان دادن. سابق ما استحقاق میداشتیم و استحقاق میرفتم، یک قطع میرفتم، معاش خدا میگرفتم و خود نمایندهشان و میاوردن و بالاخره توضیح میکردم. علی هر کس داوده یکی خود بانکار این وار خطا کرده که یک میلیون دو میلیون نفر داره، یک نفر پنج هزار روپا.
بله،
فکر کنم چه در تلفون
موقعیت خود اگر تغییر بدن جناب آقای الکوزی، صدای شما واضح به گوش ما نمیرسه. شکسته. شما روی خط هستین همچنان؟ بله بفرمایید، ادامه بدین.
بله
حالا بسیار خوب شد، بفرمایید.
عرض مدعی هستم که ما یکی از نظام یا از امارت تقاضای مایی هستم که به هر قسم میشه باید به دنیا صحبت بکنه تا پولی که هستن و خصوصا پولی که شخصی سکتور خصوصی است، بانک ها پیسه جمع کرده. پردان سما با سراب پیسه داریم، سراب با بانک داده، بانک داده با بانک مرکزی، بانک مرکزی در دنیا یا پردان در خارج داره، او بلاک شده، او پول ما انتقال داده نمیتونیم. اگر در داخل افغانستان ما دلار داریم او انتقال نمیشه. پول فیزیکی خود ایش دنیا مراوج نیستن و نه کسی برده میتونه. در تجارت این برای تجارت بسیار یک جنجال جدی به وجود آورده. یک موضوع بود از کنفرانس ما، موضوع دوم از جهان است که جهان کل مردم افغانستان است باید به جزا نتن. این طور باید نکنن که کل پیسه شخصی و غیر شخصی و کل کاروباری دنیا را بند کرده باشه. او باید بند نشوه، برای ما یک را پیدا شوه. اینجا مردم میمره، اینجا مردم شما حالتی که در کابل دیدینین وضعیت خود نیستن، کلی مردم کالای خود از خانه کشیده. این به خاطر این نیستن که وام میگریزه، این به خاطر این است که نام ندارن. بیخی به بالشت خود میفروشه، قالین خود میفروشه، نام نداره، کاروبار نیستن، ماش کسی نگرفته، پرزند سی ماه چار ماه ماش مردم نگرفته. این همی کلی مشکلات هستن که ما جهانم خواستیم که شما باید افغانستان رو پناه نمانین و جزا به مردم افغانستان داده نشوه.
صحیح الکوزه سب،
این همی مسائل دنیا در نظر بگیره. ما در کنفرانس سکتور خصوصی مسائل مسلکی تجارتی را طرح کردیم و ای از لحاظ تجارتی و از لحاظ اصول اقتصادی هم با امارت اسلامی افغانستان ارتباط داره و هم با دنیا.
صحیح الکوزه سب، ستاسو خبرونه مونږ داسې برداشت وکړو چې واقعا په تجارت کې ډېرې جدي ستونزې شته او همدارنګه اقتصادي بحران را روان ده. دوه پوښتنې ما سره دي که دغه وضعیت اول دوام وکړي په راتلونکو دوه درې اونیو کې به څه پیښ شي، کومه سناریو څه نورې ستونزې پیدا کیږي، او دا مسله ستاسو په دنننۍ غونډه کې آیا د طالبانو استازو برخه اخیستې وه، آیا د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو کوسی په افغانستان کې استازي، آیا د هغوی استازو هم برخه اخیستې وه؟
بله، اول پوښتنه خو دا که چېرته خدای نخواسته دا وضع ادامه پیدا کړي، موږ خو تاسو ته باید واضح چې هر ټول دنیا کې یو غټه کمپنۍ دی، یو واړه کارونه دي چې یو سړی پاکستان ته ځي یا میوه وړي یا یو کانټینر بوره را اخلي په بازار کې اخلي، وړه اخلي، هغه را وړي چې هغه په درد نه خوري. مونږ د لویو کمپنیو سره چې خصوصا مواد سوختي او مواد خوراکه چې ډېر زیات مهم دي، دا چې مونږ د غټو کمپنیو سره د قزاقستان سره د ازبکستان او ترکمنستان یا د مالیزیا سره قرارداد کوو، درې میاشتې مخکې باید قرارداد وکړو، دته د پازټ ورکو هغه پیشکی پیسې ورولېګو، روسه چې مال کراچۍ یا بندر عباس سره ورسیږي بابا یې نور او یا 300 پیسې ورکو، دا به ترانسفر شي ورولېګل شي. دا یو قانون دی. نو ته پورې چې کوم مالونه را روان دي، دا هغه مالونه دي چې درې میاشتې مخکې خریداري شوې دي. یو زما خبردار چې د پاکستان سره زموږ تجارت ډیر ته د هغه په خوانی حالت ته تللی دی، یعنی بیخي عنعنوي شکل باندې دی. موږ انګور وړو، میوه وړو، هلته خرڅوو په کالدارو باندې، بیرته په کالدارو باندې وریجې اخلو، غنم اخلو، بیرته یې راوړو. دا یو هغه حالت دی چې هغه پخوانی شل کاله یا دیرش کاله مخکې چې موږ دا حالت لرو، د هغوی سره دا تجارت یو څه د پاکستان او د ایران سره زیات شوی دی. په ایران هم په تومنو کاروبار کېږي یا په بل څه کېږي، مګر هغه دنیا سره چې موږ بانکي سیستم فعال دی، د هغې سره موږ کاملا بند یو. زموږ پیسې دا اوس ترکمنستان ته د تیلو نه دغه کېږي. دا تیل چې اوس را روان دي، درې میاشتې وروسته که قراردادونه موږ ونکړو پیسې ور ودلېږو، درې میاشتې وروسته هېڅ تیل نشته، هېڅ ګاز نشته په افغانستان کې. نو موږ ته دا تشویش دی، دا تشویش موږ وزیر صاحب د مالیې ته، وزیر تجارت ته، د افغانستان بانک ته شل ځله ورته کېناستلي وو، د امارت مسؤلینو ته دا مو ته ویلي دي. هغوی زموږ مشکلات اورېدلي دي، هغې ته یې غوږ اخیستلی دی. اما موږ ته ویلي چې موږ دا حلوو، انشاءالله حلېږي، تاسو خطرجمه اوسئ او سیله وکړئ. نو موږ دا تشویشونه مخکې د مخکې نه دوی ته ویو. او دغه خبره دا ده چې په نړۍ غونډه کې د دولت، ځکه چې موږ سپورې خصوصي په افغانستان کې پنځه اتاقه دي، او فدراسیون یې په لاس کې دی، اتاق تجارت و سرمایه‌ګذاري، اتاق صناعي ماده، اتاق د ښځو، اتاق د زراعت، اتاق د دکاندارانو، پیشورانو، ټول سپورې خصوصي ډېر څلوېښت اتحادیې دي. دوی ټول نن راټول شوي وو، درې سوه څلور سوه تجاران، سرمایهداران، د فابریکو خاوندان. دوی په یو آواز دغه دوه درې خبرې چې ما تاسو ته وکړلې، دوی وکړلې. اما د دولت خپله د امارت نماینده او د جهان نمایندګان زموږ سره نه وو، په دې خاطر باندې چې تنها د شخصي بانکونو نمایندګان را سره وو، اما نور د دولت نمایندګان نه وو.
بلې، تشکر جناب آقای الکوزی. آقای پیکار پامیر، شما اظهارات آقای الکوزی شنیدین و نگرانی هایشان، و بخصوص در سکتور خصوصی که در حال حاضر همه پول از اینا بلاک هستند و در دولت افغانستان هم سیستم اقتصادی و تجارتی فلج شده. بفرمایید، فقط چهار دقیقه وقت دارین.
من هم به جناب الکوزی احترام تقدیم میکنم. بسیار خوب شد که ایشان در این بحث داخل شدن، چون که از سالها به این طرف تجربه دارن، کار کردن و کارشناس هستن، و نقاطی را که تذکر دادن نقاطی است که از نزدیک لمس میکنن، میبینن و تجربه دارن، و بسیار مهم بود صحبت هایشان. اما به اعتقاد من همه ایگری ها وقتی واز میشه، وقتی جهان توجه میکنه و پولهای فریز شده و یا متوقف ساخته شده را رها میکنن و رگهای یا شرایین اقتصادی افغانستان دوباره به حرکت در میایه، که مرکز یا دولتی در افغانستان، یک دولت یا یک حکومت قابل قبول به وجود بیاید. باز هم ما میبینیم که موضوعات همه متوجه طالبان میشه، سوال ها متوجه امینا میشه که بالاخره چی میکنن در کشور. آیا این توانمندی را یا اراده را دارن که یک حکومت مورد قبول جهان بسازن یا خیر؟ اگر بسازن، هر چی زودتر، هم به حال مردم توجه صورت میگیره، هم پولهایی که در اونجا فریز شده از تاجرای ما رها میشه، و هم کار و بار و فابریکه ها و محصولات و امثال هم که در وطن ما تا حال جریان داشته پس به کار میفتن و پس شروع به کار میکنن و یک خوشبینی یا یک امید تازه به وجود خواهد آمد. الا اگر طالبان تعلم بیشتر بکنن و به دور خود، مثلا چیزی که مردم انتظار داره از طالبان، که اول موضوع جنگ و کشتار و دستگیر کردن ها و مجازات و انتقام کشی و اینا را کاملا یک طرف بگذارن، به امور کشور و به امور زندگی مردم ما توجه خاص و عمده داشته باشند. من یقین دارم اگر اینا هر چیز زودتر دست به کار شوند و همی گری ها را باز کنن، دیگه گپا درست میشه.
بسیار زیاد تشکر، دیر زیاد تمنان جناب خانجان الکوزی صاحب، ستاسی لحضور سخش پروگرام کیم برخوا وقتی دیر مهم خبری موکره لی ستاسی اندخنه جدی دی پراتون که خبروانو که پده موانده بیا هم خبری که زکر چه افغانستان اقتصادی ستون زی فقر و لوگ و بشری ملست در دوام کی او پراتون که بسونه که هم تاسی سر به خبری که
مطمئنا در رابطه با سیستم اقتصادی اجتماعی و همچنان شرایط بسیار حاد و خطرناک زندگی در افغانستان و کمک های بشر دوستانه و چگونگی رسیدنش در برنامه های آینده هم صحبت میکنیم. دوستان عزیز، فقط تا چند لحظه دیگه برنامه روایت امروز پین خبری تمام میشه. تشکر از حضور هر دو مهمان محترم جناب آقای کریم پیکار پامیر و جناب آقای خانجان علی کوزی که در برنامه حضور یافتند و نظریات و معلومات خود با شنوندگان قسمت کردند.
دغه یادونه هم ضروری بولی چې طالبان خپل سرپرست کابینه اعلان کړی ده افغانستان له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. د خلکو توقع هم دا ده چې دوی رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي او د خلکو اندېښنو ته ځواب وایي.
بله شنونده عزیز، برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره که شما او را میتونین روی موج متوسط 1296 و 972 کیلو هرتز بشنوین. برنامه حاضر در همین جا با پایان رسید. تا برنامه بعدی شب خوشی داشته باشین.
دخته پامان.